پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یوه څارونکو سره هم خبرې کړې دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه واوروي. په جوزجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د والي ویاند وایي دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشته پیل سوي چې تر 5 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بدمرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیبي. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیبي او 2 تنه ورک دي. د والی ویاند وایي هغه پوسته چې حمله ور باندې سوي د ملي امنیت د ریاست مربوط و. د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلول طالبان وژل سوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په ګوجران ولسوالۍ کې سوي. ترلاسو زیات کلی له وسلولو طالبانو تصفیه سوي او په دغو عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي او زیات نور یې ټپیان سوي دي. د دوی زیاته اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. فواد امان وایي چې د عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلول طالبان نیول سوي هم دي. وسلولو طالبانو په دایکنډي کې د سویو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت ګلان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلولو په حمله کې وجل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده ترا ګڼل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویرامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قمندان سعید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویرامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې 4 غړي وژل سوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. دا هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او 15 نور چپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د 2012 کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګڼګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځایي وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوې ده. بی بی سی او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوو وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغازه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې 1 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي و. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبرې وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبرې پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد سریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد سریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دی.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمېر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پرېږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل خاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټول عمامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې هیڅ چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلاو، سارسنګ او بابوس په سیمو کې، الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلی د طالب ترهګرو لښتون څخه پاک شوي دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه او زنوریس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ورسته هغه چې کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې اوروویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوې ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي، له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15 شاوخوا شپږ بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، کابل ښاروالي او همداسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې له وړاندې د اړوندو ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغو ټلونو یا هم د هغو سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژمنو باندې یعنی خپل ژمنې پوره نه کړلې هغوی ته نن رسما یعنی نن دوشنبه رسما په لوی سرنوالۍ کې دوی ته دوسیې پرانستل کیږي. هغه چې تېره شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته خبرو کې داسې وویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعیین کردیم.
هغه وایي موږ ورته یو اونۍ ضرب الاجل وټاکه خو دوی خپلو ژمنو باندې عمل ونه کوي او په کابل ښار کې سر له نن نه سر له همدغې نېټې چې زه له تاسو سره خبرې کوم 28 محلونه موږ محرله کوو چې په هغې کې هوټلونه حمامونه استوګنځایونه او دې ته ورته نور ځایونه هم دي چې دې ټولو ته به په لویو څارنوالۍ کې البته مالکینو ته به په لویو څارنوالۍ کې دوسیې هم پرانیستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغه هم خبریالانو ته وویل چې د کابل هوا زخته زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم دپاره نور حکومت غلی نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدی اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر او کوڅوي او چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدی اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهرک یا د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل که هغوی ویل چې دغه کمپاین به د ژمي تر پایه پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلی نور صاحب.
بلی خاطر پردیس لتاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې اورویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار بلل شوی. دغې ویبپاڼې نن سهار د کابل نوم د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په سر کې لیکلی دی. د اورویژل ویبپاڼې د نوي راپور پر بنسټ د ډیلي د ککړې هوا درجه 304 او د کابل بیا 209 درجې ده. ډېری کابل ښاریان د ښار د ککړې هوا له امله ناروغان او د ښار روغتونونه ترې ډک دي. خو دا چې د اړوندو ادارو چارواکو د دغو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید زهیر مل یو شمېر چارواکو سره غږېدلی د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره یې خبرې کړې او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغونډ کړي دي مهرباني.
نن سهار نږدې 9 بجې او 1 دقیقې د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښار یاد کړ. هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسېدلې. در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شو دی یعنی هر هغه ذرات مولق ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې رسید دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی دی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه 11 ناحیه د کابل ښار یاد شم چې دا 309 دی. اما تر ټولو کمترین زراعت چې د 15 نه ډېر پورته دی اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دی هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې یو حالت کې دي چې د 3.5 لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. له دې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې به موږ تراکړه پر رسمي اې کې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې خو د کابل هوا پندې خاطر باندې دوی ویلي چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به چې تر ژمي تر اخره پورې به دوام ولري هغه کارونه وشي چې له مخې حد اقلا د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګ آریا خارګوټي چې تېره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز یې تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او د دوی یو نوې طرحه ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسره نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیونه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده، همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بنده کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقلا د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ زره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې د هوا هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه ته ورځي او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دم ګړې پورې جریمان نه ده وضع شوي، یوازې په دوی دغه فعالیت نه ورته بند کړي دي چې تر څو سیسمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. زه غواړم دغه نوري صاحب د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حد اقلا خلک دپاره یو نوی خیر رامطرح شوی غوندې د ځینو خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري یې کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نصب کړي قیمت تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. کو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا یعنی هر یو کور چې پلند ده او لند توګه باندې یا په ډېر کمه توګه باندې زغال څنګه خپل وزنی اتیا لپاره ګټه اخلي، هغوی استثنا دي. محیطزیست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ستونزه در کولای شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د اوږد مهال لپاره د هغوی لپاره ځینې واړه فلټرونه چې هغه اکیي دي او ځینې نورې وسیلې د هغوی په استفادې سره کولای شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکمې کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نخښه کېږي تر څو دغه ذرات زهرجن چې دي، البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه د دې کنټرول چې د کابل دا زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجراتو چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څخه کولای شي داسې ویل شوی چې دوی باندې ماسکونه ویشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي دغه ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکولای شي موزره هوا تنفس نکړي.
بله، نوشه د امدار کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي. د کابل ښاروالۍ لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا او د عامه روغتیا وزارت لخوا نه. دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیانونه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي، البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولای تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیره مننه کور مودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او داس چې چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړې هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټرانو وایي ککړې هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکې ناروغۍ رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکار فیروزه عظیم راکړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړې هوا د څه ډول ناروغي سبب کیږي؟
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا بارانونه نشته. دویم غټ سبب یې په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې کمنګو تاسو وګورو بې کیفیته تیل راوارديږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټر په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅه خامې دي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځي.
او ډاکټر صاحب کړه ته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کیدای شي یا کومې ناروغي پیدا کیدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي څخه نیولې د تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د
تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کېږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي، که کېدای شي، د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي. په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه باید د ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیا وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري. افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. بهر بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریز مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 1500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 100 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 20 ډیر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس په لوګر کې د امنیتي ځواکونو چارواکو آزادې راډیو ته وویل د تندر څلورویشت پرم چانیز عملیات چې د مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یوویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی وویل
د تیرو دوه ورځو راپدې خو د لوګر ولایت مرکز د اړوند د زرداد، کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه ورو لشتون څخه پاک شوی دی.
د لوګر امنیت قمندان سمنوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
مخالفین در کال پیله بیا تر دی وقت لشپک سوالیر و سوال مخالفین او دوی مهم قماندانان وجل شوی ده هاگوی مهم کسان دوی ماین جلوون که او دوی و سوال گروپونه پلوگر کل منزم دل شوی دی دا عملیات دوام لدی چو مگو کوری شو تر حگر لدی ولایت ها لمنزی رسو
ما بتانیم ترورسال از ولایت نابود
کنیم. یاد ولایت که دی میری اردو درواد سلورم کنه قماندان جگران رحیم الله پدیاره چه پدی عملیاتو که مشخص خاصانه لاستراول نیچدی ویل
امی بهترین دستاور دی نمیست که در ساعت که قبلا ما رفتن
تر طول مهم لاستراول نداده کموسی متا چه مخی نشو ورتلای اوز پا غزه های کیو تصفیه و تراشی که و خلق و سرکتین لرو نن مو لاستراول نداده تر هدف لانده کنکور تا چه مگرغلو حال تا در چرس و پروسس که ده تر پینزه وشت بوجه و چرسو چه در مقامات و دلار خونه سرسم مو همه غزه های که وصفه زول د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو د پیل او په دې سیمو کې د امنیتي بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته شمنې کړې دي. د لوګر اوسیدونکي وایي افغان حکومت باید دا ځل د ګرمۍ مستمتر راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورئ. مخکې مو واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي، خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوشحالش هم مشکل داره، سرفیش هست و گردازاده مسئول هم آورده اون هم با می تکلیف هست. یک تقریبا فامیل سه چهار تا فلسک کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرد. فلک ما تقریبا یک و نیم ماه بشه که سینابغه را سوال خوب نشده.
د دیخ باید شپږ میاشتې مخکې تزامنل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو امام یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز را بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش مایی است که در ارسای عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی، چه شی وکاروی؟ بریخنا نشتا، تیل، گاز او لرگی گران دی، یوازی د دبرو سکار دی چه خلقی کاروی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سیمه سواتله شمېرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راسته ولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې څوارلس امنیتي سرتیري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د ولي ویان وایي دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډله ییزه حمله کې مرګ ژوبله واوښته. بلخوا دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې تر لسو زیات کلي د وسلولو طالبانو تصفیه سوي دي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن ویلي چې د قری صفی الله مسعود په نوم دغه قومندان په خوست کې وژل شوی او هملته خاورو ته سپارل شوی دی. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پرون د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمانداني وایي چې په یو هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. د قمانداني پرون ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمانداني د سومالیا د فدرال حکومت په همغږي د هوایي حمله کړی دي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې پرون دوه کسان په ډزو وچل سی وی. پیرشه پر ځای وخت پرون تر غرمې مخ کې په فورت وورت سیمه کې سویده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالټیکا تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسالو ټلیفوني خبرې پرون وکړې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خرغ لاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند 14500 شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وای دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغه وروسته به په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډیر شمیر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکې ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمیر د شکایتونو ثبت د څه شي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي چې د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید ظهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مېرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکې ټیم غړی ګل رحمان احمد زی صاحب او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب خغلاس درې ورته په بحث کې. خغلای فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، زه به پایلم خغلی فیاض خوکم. فیاض صاحب، د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها، زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کتگوری یا بیشتر و کمتر این به اصطلاح شکایات تصنیف میشه و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارن تا فیصله های خودشان در انجام بتن اگر نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله و بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، بازونمو فیصله کمیسیون های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد بود.
ډیره مننه لطاسی خغل فیاض حکمت صاحب، ولی په دومره شمیر شکایتونه اتزر لک شمیر شکایتونه ندی، آیا پټاکونو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي، او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستانی په غمدباتی کانفرنس کې په ورستی ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنله چې دوی لکو په حدودو کې تقلب شوی، یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدی باندې وایو، نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادونه وکړه چې ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنی باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین اوس ده؟
خو یاندا د دې معنی ده چې د پروسه کې تقلب شوی دا، ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنی دا ده چې تقلب شوی. یو بل دا ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له مدیریت نه توانه شوی وي، او هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلې چې ګویا کې موږ بی مثاله مدیریت کوو، او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو، ولی په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکرلای چې دغه کمه فیصدي رای دوی په سمه توګه مدیریت کی، او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولی دا کارونه شه. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندی کوي، زه فکر کوم چې دا به راټیټ شي، ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي دا د پروسې د شفافیت سره، د پروسې د باور سره، او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زحمت باندې د باور د هيا سره ډېر مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډېر شکایتونه کیږي، دومره به ډېر راسپړنې کیږي، دومره به ډېره بررسي کیږي، دقیق بررسي به کیږي. دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره، او د راتلونکي نظام د زحمت د ټاکلو د مشروعیت سره ډېر مرسته
کوي. ان شاء الله بیا هم راګرځم. احمد صاحب، تاسو هم پام دی اندې استی چې په ټاکنو کې تقلب ډیرو چیرې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسې د لا شفافیت سره مرسته کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، جناب زیارمل صاحب سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته، او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره ترسره کیږي، ولی البته دلته مګه تقریبا پر حدود څه کم 4000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زموږ شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، او د شکایتونو د مستقل کمیسیون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي، مستند دي. هر یو شکایت ځان سره، ځکه چې دا شکایتونه اوس دته شکایتونه په کمیسیون کې د محل په اساس باندې ثبتیږي، ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي.
دغه نوعیت د شکایتونو هم دغه کټګوري څه شی دي؟
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسیون په اساس باندې 2023 محل چې تفتیش او بیا شمیرنه تتللی وو، په دغه کې د 114 فیصلې په اساس باندې 109 یا محل باطل شول، ولی باقی محلات د ټاکنو کمیسیون وضاحت نلری او دوی ډیر زیات محلات بدون دی دلیل باطل کړی دی. البته مګه د ټولو اړوند اسناد سره د دغه محلاتو شکایت ثبت کړی دی. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده، په اتلسم د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنو ته پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ. موږ څخه یې غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دا به کتل کېږي د ناظرینو په زورداش باندې. البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لېږلی وو. په زمین کې دا بیا وروسته 1400 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه، له دغه کټګرۍ څخه د مګر د ناظرینو په زورداش باندې 8 د بایومیټریک دسکاوی راوویستل شوې چې د هغه څخه د ډرمالوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وه انتقال شوې. دا د موږ لپاره ډېر د سوال چې د ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده، دا مسؤلیت د ټاکنو کمیسون ده. زموږ صرف مسؤلیت نظارت دی. او بل که موږ هغه سقف ته وګورو، دا درېمه کټګري ده. البته سقف لول ډرملوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 3,300,000 ولېږه، ولې یو سرای هم د سقف ته نورې وزیات شوې، ځکه چې 6,000 رایې یو تور لیست د ډرملوک شرکت د تور لیست په نوم باندې رالېږلی و، د بلاک لیست په نوم باندې. ولې په دغه په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې دا تور لیست کې، چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوي وو او تکراری رایې وې. تکراری رایې خو طبعا هغه باطلېږي، ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه، 50% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړې وه. ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې، په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون 6,226 رای تکراری وښودلې، چې یعنی بیخي دا توپیر لري. او بل هغه د سپینو رایو لیست که موږ تاسو وګورو، د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ شوی وای، نه ټیټ شوی وای، ځکه چې د 1/16 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار وای ورکه. او دا سقف چې مثلا که موږ د 6,000 نه حد اقل که 10,000 رایې هم راغلی وای، نو دا تقریبا 1,300 کېدل.
البته دا ستاسو احتمال دی، شاید دا 6,000 رای ټول دی یو ټیم اوسي یا د بل ټیم اوسي، دا خو یو احتمال
دی. نه دا زه نه وایم، زه د عمومي سقف خبرې کوم. دا رای کدي ما وي، کدي دولت جوړونکي ټیم وي، کدي ثبات او همپالنه ټیم وي، کدي بل چا وي، ولې دا باید اعتبار ورته ورکول شي. دلته خبره د ولست رایو خبره ده. نو په زمين کې کومګا د ټاکنو کمیسون چون هلته مکمل نظارت درلود، هم د تفتیش او د بیاشپرنې د پروسې په برخه کې، هم د ټاکنو د ورځې په ورځ باندې په 14 ولایتو او په ټولو ولسوالو کې موږ نظارت درلید. د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 15,500 محله فعال وو، او د 15,200 تقریبا پر حدود 14,000 دستګاوې لېږلي وې، چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 15,500 دستګاوې استفاده شوې وې. ولې سرور ته چې انتقالېږي هغه 14,400 دستګاوې انتقالېږي، یعنی دلته یو توفیر موجود دی. د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزلټ شیټس موږ سره موجود دي. نو د موږ د حساب په اساس باندې یا د موږ د محاسبې په اساس باندې باید سخت پر شاوخوا د 9,015,000 وای، نه 8,040,000 رای، یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی. ولې دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې، هغه به خپل هدف لاسته راوړي. شکایت باید مستند واوسیږي، د اصولو او د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. د موږ شکایتونو دا څخه د دولت جوړونکي مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسون یا د ټاکنو په کمیسون باندې فشار راوړو.
مننه احمد صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسون به په خپل وخت د شکایتونو په څېړلو کې بریالی شي او کنه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به همین موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایت شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایت برسه، ولی خب طبیعتاً تمامی این 16500 شکایت یا کمتر و بیشتری که حالا ممکنه تغییرات بیایه، این در کاتگوری های مختلف هست و خیلی هاشان ممکنه تکراری باشه، خیلی هاشان ممکنه مثلا غیر قابل سم شناخته شده به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در امو بازه زمانی کار خودش رو انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری داره، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فایصب د ټاکنیز شکایتونو کمیسون څه ډول او څومره دراوی د باطلې دو یا هم د معتبر شمیرلو صلاحیت واک لري؟ ځکه دا غا اساسي پوښتنه ده حد اقلن چې خلک وپوهیږي چې کمیسون په څه ډول کې پریکړه کولای شي او واکونه یې څه شه ده.
بله، خب کمیسون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و این اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شود، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شود از طرف کمیسیون شکایت. این احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شود یا بیشتر شود یا زیاد شود. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرای را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود دارد.
من نه فیاسب حکمت صاحب یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همي صاحب ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تللی در حال کې چې تاسو خپل موای شي چې ډیر شکایتونه مترادف ووسی.
زایمل صاحب زه خو د احمدی صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلی کوم چې دوی ومنله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په هماغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیړي شوي تنبلي شوي. یو بل دا ده د یو ټاکنیز ټیم د استازي په توګه زه د هرې ټاکنیزې ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې وي هرکلی کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي د دې معنی دا ده چې د افغانستان خلک لا پر دیموکراسۍ، ولسواکۍ او جمهوریت باور لري او هڅه یې دا ده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسي نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسي د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بالاخره قناعت نه کېږي. نو بنان هم دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسي او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې وي ډیر وي که لږ وي، دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روند لپاره، د دواړو کمیسیونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې زر اعظم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې دا شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي که په واقعیتونو بنا دي، ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایاتو مستقل کمیسیون کوي نه زه نه احمد ځای صاحب. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د سبتنام د ثقب نه پورته په هغې کې رای کارول شوي. مثلا په یو محل کې سبتنام شوی 200 رای په ووټر لیست کې، هلته رای راغلي 300 یا 400 یا 350، چې دا مورد قانوني دی او موږ په باندې شکایت کړی. بل دی چې 291 داسې محلونه دي چې هغه بایومتریکي مواد معلومات نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان ته شامل کړي. بل دا د 386 داسې محلونه دي چې د درملوک د کمپنۍ سقف دی، مثلا په دې محل کې 200 رایې، 150 رایې، دا راغلي دي 300 رایې، دا راغلي 400 رایې، چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه پورته وسی اوتومات باطل دی، یعنی بله خبره پکې نه کیږي. یو سل 15 صندوقونه د سیدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ګرځیدل چې د صندوقونه پیدا کی چون ریزل شټونه ول او دا ریزل شټونه قلمي ول صندوقونه نه دی پیدا کړی واغ ریزل شټونه چې دوی ته پاول او د ټلیفون لاره راغلی دي اغه ته اعتبار ورکړي او حال دا چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومټریک دی وخت چې بایومټریک نه وخت چې صندوق نه ته دا پس شی باندې اعتبار ورکړي اغه جنجالی را یو لکه 2012 راي چې خارج د ټایم نه دی بحث په باندې نه کو یو لکه 2014 راي دی چې دا مشکوک راي دی بحث په باندې نه کو ځکه دا د 300 مشت په ماو مدي سي ډیر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د 15 پورې تفاوت موجوده نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته چې دا مونږه تفتیش کو یا یې بشمیره نه وکړو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانين حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی که زموږ د ټیم رایا د 500 یو ځای ته غټون کړي که د احمد صاحب د ټیم رایا یو ځای ته غټون کړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په کم قانون په کم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 500 تر د یو نه تر 500 پورې تفاوت دا نه دی دونی سی یعنی دا فکر کړه رای صحیح وي که دا رای غلط وي یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې د چا باطل رای ته صحت ورکړي او یا د چا صحیح رای ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې بیا شمیره نشوې ده او وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لا اوس هم کم ده یعنی که هر کارمند ی په یو محل کې تقلب کړي نو لا اقل باید 2000 شکایت
دا البته کسان خو اغه معلومات چې زلره مې جزرا کوي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه اجازه راکړه زه بحث پر کوم تر اوسه نه دي معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 2000 کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي تخطی کړي سرغړونی کړي ناغړی نه کړي ولې زموږ تمه دا و چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین له صحنې حذف شي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تاسف سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ ته تمه درلودله د افغانستان خلکو ته تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړو نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ د غاټه کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیاسی به ګټي زی ګټم ته ګټي دا مهمه نه ده مهمه ده د اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دغو دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان دغه ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکي کې څوک د دې جراتونه کې چې غزم کړه احمد سید چې بیا تقلب لري واکته ورسي زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تضمین شي او حق حق درته ورسي
ان شاء الله که وخت پات شو بیا هم درګرځي محمد سید چې کتل کیږي یو لوی شکایت ستاسو په ټیم د تقلب لقبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیر شوی یا رائے باطل شوی دی او کاغه د په بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید وو سی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتې کی یزید تاسو هغه فیصله چې وسلري تیر را کمیږي لاندې راځي یو اندېښنه درته شته
جناب زیارمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې خو موږ برینداستو دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا په ډېری قیچانی ویل شوې دي او خو ولې موږ د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز عمل نه دا کړی لکه متقابل ټیم سبات او هم پالنه شي موږ سره کونو ته نه راوتلی موږ ته بي او
البته دا وایي قانوني حق دی احمد زسه
قانوني حق تفنګ نه ده قانوني حق نه ده دا یو کامل دیموکراتیک پروسه ده
د ولادت لاریون هم یو دیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل
شي په اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده ولې البته دغه هم ذکر شوې دي چې غوښتنه مشروع وسیږي غوښتنه مشروع نه ده دوی غواړي چې د افغانستان ګور دوی یو طرف ته وایي چې با
په میټریک رای باید ووسیږي. بل طرف ته غواړي چې 1,202,012 رای باطل کړي، هغه به میټریک رای دي، هغه د افغانستان د ولس رای دي، هغه د 300,000 خلکو رای دي. دوی نشي کولای چې 3,000-2,000 نفر په ټول افغانستان کې دوی نه راټول کړي چې په 2,000 نفرو باندې د افغانستان د ولس 300,000 رای باطل کړي. دا کاملا د قانون او د اصولو پر خلاف او د ډیموکراتیک پروسې سره په ټکر کې ده. دا مسله ولې زه راځم ځینې مسلو ته غواړم اشاره وکم،
البته
لنډه غواړم وکم. حکمت صاحب، صفی صاحب د وړاندې وویل چې مثلا احمدزی صاحب په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکه وکړله. ولې د موږ نیوکه دلته په 98 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې اول وار دی چې ټیکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټیکنالوژي استفاده کیږي طبعاً تخنیکی مشکلاتو سره دوی مخامخ کیږي. موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسیون قصدن دا کار کړی ده. طبعاً دلته یو تخطی رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی، او د موږ شکایتونه د دې لپاره دي چې ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نه سي راټیټېدلی، ځکه چې ټاکنو کمیسیون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملا د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي. دا نه شي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 55 وای؟ دلته ځینې نور مسائل هم دي. ولې دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایې د 300,000 رایې د باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسیون چې اعلان کړی و هغه 9,933 رایې وي. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوې او نور مسایل که موږ وښیو، دا تقریبا له 2,000,000 نه وړي. موږ تقلبي رایې نه دي وړي. دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایې فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایې زموږ حساب سي کاملا پاکې رایې به د دولت جوړونکي ټیم 50% بره وي.
بخیر سي حکمت صاحب، اوس ستاسو غوښتنې د ټاکنو شکایتونو نه د شکایتونو ته د بررسۍ او همدارنګه بل اخر د حکم په برخه کې څه دي مشخص راته ځواب کړئ.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانین دې عملي شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم، هغه عدالت احمدزی صاحب ته هم غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو. موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تل ده، د شکایتو د کمیسیون میسته چې دا تقریبا یو درېمګړې محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه، چې لا اقل دا تقلب یې په شاکه چې دا چا کړی، دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی، دا ثبات کړی دی که دا دولت
ساز. ستاسو غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سرنډ په برخه کې،
زه د دواړو کمیسیونونو څخه زموږ ټیم هم دا غوښتنه وار وار کړې ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د به طرفانه دی هم شکایتونو ته رسیدګي وکړي او هم نهایی پایلې دې اعلان کړي. البته یو تفاوت خبره وشول چې یو تر 5 پورې تفاوت حکمت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسیون د نتایج ملي جنبندی، نتایج ملي آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسیون د ولسمې ماده او د دومې فقرې په اساس باندې هر کله چې په ان ټی سی کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې دغه د جنبندی مرکز د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد له پروسس نه یو نه تر 5 پورې د بایومیټریک رایو او د عادي رایو په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادی ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرزالعمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږمه رایه تفاوت راځي، دا بیا تفتیش او بیا شمیرنه ته ځي، او که ټاکنو کمیسیون تفتیش او بیا شمیرنه ته دغه لړۍ نه ووړي.
ډیره مننه صاحب، تشکر. فیاض صاحب، ورسی پښتنه زمام له تاسو هم دغه چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې څه ډول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاډ شته چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایت باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایت که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضا ایره مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلا فاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشد.
ډیر زیات مننه د خپل دریواړو ملمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان خغلی احمدزی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی او خغلی حکمت صاحب څخه چې د صوبات او همپانل ټاکنیز ډلې غړیتوب لري. دلته خبرونه هم پاتې ورسیده. په کلام مول
زما رایا زما حق
نیوان درسپادی مواد پرون درس خلاصی می دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
آزادی رادیو پا فیسبوک کې facebook.com/azadiradio